درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو زه عصمت ساروان د دې سات خبرونو ته رابولم. د ملګرو ملتو سرمنشیان تونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې اکشن به پورس په اکسپانه یا په خاني ټوئیټر کې لیکلی چې له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د شزو او جنو په وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه سیاته کړه هر هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپل ټولو خلکو بشپړ ګډون یقیني کړي. یو زلزله چې شدت یې د ریختر په حساب 4.15 درجې و د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 8:55 وشوه مرکز له جلال آباد ښاره 9.5 کیلومتره جنوب ختیځ خواته و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړی شوی. د ترکیې پولیس وایي چې د خپل هیواد په ساکریا ښار کې پرون شنبې په یوه لارۍ کې لس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیولی دي. د ترکیې رسنیو نن یک شنبې د پولیسو په قول وویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیې ته داخل شوي او غوښتل یې له وان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک ولسوالۍ کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لاری کې ترکیه ته ورغلی وو. د پولیسو د راپور له مخې په دې عملیاتو کې درې کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان 115 نوي کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د باختر آژانس د خبر له مخې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې څلر ویش کورنۍ د تورخم، ولس کورنۍ د سپین بولدک، شپږ څلویښت کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریښمو پله او 108 کورنۍ د اسلام کلا له لارو هیواد ته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د خیبر پښتونخوا ایالت په باجوړ کې د پولیسو په یو موټر په بمی برید کې لږ تر لږه درې پولیس ټپیان شوي دي. د باجوړ د مرکز ښار د پولیسو مشر عبدالعزیز خان رسنیو ته وویل چې دا برید پرون شنبې ښار ته نږدې په بهایي چینه کې د پولیسو د سرمامور شاهپور خان پر موټر وشو. د عبدالعزیز خان په وینا پولیس له معمول سره سم په ګزمه وتلي وو چې په لاره کې د سړک د غاړي چاودونکي مواد وچاودېدل. خیبر پښتونخوا او بلوچستان د پاکستان نارام ایالتونه دي. په خیبر پښتونخوا کې اکثره بریدونه ټي ټي پي کوي، خو په بلوچستان کې د اکثرو بریدونو مسؤلیت بلوچ بیلتون غوښتونکي په غاړه اخلي. د فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون شنبه د لبنان له صدر اعظم نجیب میقاتی سره له جلا جلا خبرو وروسته د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل باروت په لبنان باندې د اسرائیل د هوایی بریدونو د سمدستي درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکاوه چې هیواد په لبنان کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو مخالف دی. د پخپل بیان کې پر ایران او حزب الله هم ژغ وکړ چې له هر هغه عمله ډډه وکوي چې په سیمه کې د لازیاتې بې ثباتۍ سبب کیږي. په ورته وخت کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید لامی یو ځل بیا د وینې تویدو د پای ته رسېدو د فوري اوربند اړتیا تکرار کړه او په اکسپانه کې لیکلي چې ډیپلوماتیک حل یوازینۍ لار ده چې د لبنان او اسرائیل خلکو ته امنیت او ثبات بیرته راګرځوي. د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایډن د شنبې په ورځ په لبنان باندې د اسرائیل د ځمکني برید احتمال په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل اوس د اوربند وخت دی. او په متحدو ایالتونو کې د هیلن په نوم توپان له امله د مړو شمېر تر 500 واوښت. د راپورونو له مخې د توپان له امله تاوانونه تر دې دمه 110 میلیارد ډالر اټکل شوي او تر 3 میلیونه ډیر خلک له برېښنا بې برخې شوي دي. هیلن یو له هغو خطرناکو ډیر تاوان پېښونکو توپانونو څخه دی چې په امریکا کې شوی دی.
تر شنه آسمان لاندې.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان يم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. له اوس څخه 28 کال پخوا د 1989 کال د سپتمبر په 28مه طالبانو کابل ونیو او خپل کابینه اعلان کړ. دوی د نجونو شوانسي په کامل ډول بند کړل، پر موسیقي، عکس، فلم، تلویزیون او حتی رسم استلو بندیز ولګاوه. د بامیان د بودا مجسمه او د غراس د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل. خو تیر ځل طالبان په داسې حال کې واک ته ورسېدل چې کابل ښار د تنظیمونو په خونړیو جګړو کې په کنډوالو بدل شوی و. لسکونه زره اوسیدونکي کډواله شوي وو او شاوخوا 80,000 اوسیدونکي د تنظیمونو پر راکټي حملو کې وشل شوي وو. د 2021 د اګست په 15مه طالبان بیا واک ته ورسېدل. کابل په داسې حال کې ونیو چې نه یوازې د جګړې نښې نشانې پکې پاتې نه وي، بلکې خورا آباد شوی وو. د شار نفوس شاوخوا 15 میلیونو ته رسیدلی. د یو پر ځای لسګونه دولتي او خصوصي پوهنتونونه پکې جوړ شوي، سلګونه تلویزیونونه، رادیو سټیشنونه، ورځپاڼې او مجلې پکې تاسیس شوي وو. موږ په دې خبرونه کې د طالبانو تیره دوره له اوسنۍ سره پرتله کوو او په دې خبرې کوو چې طالبان په کومو برخو کې بدل شوي او آیا د خپلې لومړۍ دورې له تیروتنو یې زده کړه کړې ده. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی، د سیاسي چارو نظر خاوند نثار احمد شیرزای، همدارس د خبرونې په ورستیو برخو کې له شاغلی علي احمد جلالی سره هم خبرې کوو. سعیدی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. 28 کاله ډیره اوږده موده ده. هغه څوک چې اوس 28 کلن وي یا 40 کلن وي، د طالبانو تیره دوره یا نه دی لیدلې یا یې په یاد نه ده. نو شبای وی چې هغه ته د طالبانو د تیری دورې یو تصویر ورکړو، د طالبانو د لومړی دورې عمده ځانګړتیاوې ستاسو په نظر څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره دا ده چې په مبدا کې د اسلامي شریعت قائمول، د اسلامي رسوم او عنعنات او اعتقادات قائمول د هر مسلمان غوښتنه ده او د دې په خلاف څوک نشي کېدلی. مرکزی بحث دا دی چې کومه غوړو کنه غوړو د اسلام د اصلي منابعونه یعنی قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، او دریم منبع چې اجماع او څلور مقیاس دې دوو اولی مبادیونه برداشتونه او روایتونه متفاوت دي. ای کاش په اسلامي نړۍ کې صرف یو مذهب وجود درلودلې او یو روایت او یو برداشت وجود درلودلې. اما واقعیت د خبرې دا ده چې مفتیان، مجتهدین او مذاهب زمنګه د غختنې نه بهر وجود لري او امرسه چې ویل کیږي اختلاف امتی رحمتن، زما د امت اختلاف د حق په پیدا کولو کې په خنیت باندې رحمت دی، په دې کې په مبدا کې څه نشته. طالبانو د حاکمیت په اوله دوره کې هغه برداشت چې د طالب یو شمیر مشرانو درلوده ژوند په مختلفو عرصو کې د مشروعیت د لرلو نه پرته تطبیقوه، سره له دې چې په یو روایت د دین نه متفاوت دی. اما که چېرته هغه څه وشي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم من را منکم منکرا فلیغیره بیده، چاچه دستاسونا امر منکر ولید د خپل لاس یې تغییر کړي، په لار کې موسی خزر روانه ده چې ټول پسې واخلې نو زینو تغییر کړي. و ان لم یستطیع فبلسانه، کچرته په خپل لاس نشي تغییر ولای نو په ژبه باندې. و ان لم یستطیع فبقلبه وذلک اضعف الايمان. یعنی علما د اسلام کاملا متفق دي چې دا تغییر د امر منکر په خپل لاس باندې دا د هر چا کار نه دی. د اسلام وی حاکمیت نظم دی، ترتیب دی، او دا وظیفه د هر چا نه ده چې په خپل لاس یې تغییر کړي، بلکې نصیحت به کوي اماده د اسلامي حاکمیت دی. خب اوس چې دې باندې مو سره په توافق ورسېدلو، اسلامي حاکمیت څنګه میسر راځي؟ که چېرته زه ټوپکي ولرم او الحق لمن غلبه، حق د هغه چا دی چې غالب شي او قدرت ته ورسېږم، او وایم چې دغه زما روایت همداسې دی چې دی، خبره مې اوږده نه شي. او په دغه ارتباط باندې په اوله دوره کې عکس اخیستل منع، تصویر اخیستل منع، ګیره به دومره وي، سر به دومره وي، هغه به دومره وي، دا مختلف روایات په خپل روایاتو باندې په اصطلاح عملي کول، داسې شیان په اوله دوره کې زیات و. بیا اوس په دومه دوره کې وویل شو چې اوس موږ تجارب ترلاسه کړي دي، اول غوندې تجارب په اصطلاح په هغه اولي حالت کې ناست و، په ډېرو شیانو باندې پوهېږو، هو فلم کمره هر دې طالبان ورته خوشحاله دي، کینی ورته بعضې ورته نه کینی، دغه تغییرات جزئي راغلي. اما زما په پوهه باندې همغسې چې ښاغلي مجاهد هم په خپلو بعضې نظارت کړ، په ایدیولوژیکي لحاظه تغییر نه شي راتللی، په دې چې مبادی همغه دي چې وو، اعتقادات همغه دي چې وو، بل نه شي کېدلی. که پرون درست وو اوس هم درست دي، که پرون درست نه وو اوس هم درست نه دي. زما په پوهه باندې په اعتقادي لحاظ باندې کوم تغییر نه دی راغلی، اعتقادي لحاظ باندې همغه دي چې دي، اما په تدبیری لحاظ باندې، په درایتي لحاظ باندې په بعض شیانو کې مطمئنن ذهنیتونه باسیږه. درسته ده چې په اول کې نور احزاب نو بند کړي، اما اوس یې تمام بل نظریات بند کړي دي. یو سلسله وسیع نور شیان دي چې جزئي تفاوتونه دي، اما په ایدیولوژیکي لحاظ باندې هیڅ تغییر نه دی راغلی. بخښنه غواړم چې اوږده نه وه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب سعیدی. که په یو بل اړخ باندې خبرې وکړو، چې څه فکر کوئ چې دا ځل په ولس کې زیات محبوبیت یا شهرت لري که تیر ځل؟ البته یو شمېر خلک دا خبره کوي چې تیر ځل چې دوی واک ته ورسېدل، تر دوی مخکې تنظیمونو کابل وران کړی و، څلوېښت سره یا تر دې زیات کسان یې وژلي و، ناامنی وه د افغانستان په هر ښار او هر ولایت کې، ګډوډي وه، اما دوی چې راغلل یو څه آرامي راغله، غلاوي و بد کارونه ځینې ورک شول. اما دا ځل چې دوی راغلل، کابل ودان و، ټوله ښارونه ودان ول، دفترونه جوړ شوي ول، ډیر کارونه شوي ول، خلکو آزادۍ درلودې، تلویزیونونه ول، رسنۍ وې، یعنی په هر برخه کې افغانستان پرمختګ کړی و. نو له دې نظره څه فکر کوي؟
زه ډار لرم چې په افاده د یو سلسله مسائلو کې هغه لازمه توانایی د رسولو نشته. دا چې مشکل په فرستنده کې دی که مشکل په اخیزه کې دی، خو زه به خپله هڅه وکړم. خبره داسې ده، همغسې چې تاسو اشاره وکړله، سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، اما سوله څه ده، عادل څه دی، دې باندې تمرکز کول پکار دي. درسته ده چې په جمهوریت کې به یو سلسله پیشرفتونه راغلي وو، اما دیموکراسي، آزادي او اقتصادي آزاد بازار څه دی، دې باندې تمرکز کول پکار دي.
نه پېژم استاد، لکه چې زما خبرې مو نه اورېدلې، زما خبرې
پوره مې واورېدله. مونږ ته خبره بېځای کېده چې دلته د حاکمیت مشروعیت بنیاد خبر ده. کله چې طالبان دوهم ځل په قدرت را ورسېدل، په عمل کې تېر قوانین ملغا او نوي قوانین، مدون قوانین، مشروع قوانین نشته. ما شپږ میاشتې کېږي چې پوښتنه کوم چې آیا قانون اجراءات جزایی شته؟ څوک راته جواب نه راکوي. قانوني اجراءات جزائي د څه شي د لپاره ضرور دی چې هغه د هغه امن نه د هغه امنیت نه د هغه نسبي سولې نه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د هغه د لپاره ډېر ضرور دی. دا په دې ضرور دی چې که چېرته ما اوس وایي چې په امر بالمعروف قانون کې دا خبره تر یو حده پورې حل شوې ده، اما زه هم نه ده حل شوې، ته وایم په دې نه ده حل شوې که زما خور که زما لور که زما میرمنې په یو سړک کې ودروله او هغه امر بالمعروف نفر حق لري چې هغه ته لازم هدایات پر کړي تر دې چې تل یې نشتاته او شپږویشتاته او دوه ساعته او یوه نیمه ورځې بندي هم کړي. ښځینه پولیس نشته تلاشي دپاره د ښځینه ځای نشته د توقیف ځای نشته، دا به یې کور ته وړي نو دا به یې چېرته وړي؟ په دې خاطر باندې دغه امن چې موږ ورته امن وایو دا امن نه دی، په دې چې قانون نشته، په دې چې خلک نه پوهېږي چې څه کوم یوې حقوق دي کوم یوې وجایب دي. او یو نفر د امر بالمعروف هم مستنطق شي هم پولیس شي هم څارنوال شي هم قاضي شي هم مجلس حکم شي، او زه چې غیر فنی غیر مسلکي سړی یم په یو سلسله قواعدو خبر نه یم، زه د وکیل مدافع حق نه لرم. په دې خاطر باندې یو سلسله دا مفاهیم چې ښه شو چې لږ ذره سوله راغله لږ ذره امنیت راغی، دا په عمق د قضا دا یو مقطعي به خبره ښیي، اما په عمق د قضایاو کې نه هغه سوله چې مدني او په اصطلاح لازم چوکاټ ولري لازم آباد سوله په دې راغله چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی دی. زه داسې سوله نه غواړم چې قومندان صاحب والي صاحب ښه سړی، زه داسې سوله غواړم چې قانون کې زما حق او حقوق معلوم او قومندان د هغه مجري. په تېر نظام کې به قانون کې و قومندان نه مراته ول، اوس یې قومندان مراته په قانون کې نشته. په دې خاطر باندې د دولتدارۍ د اصولو په ارتباط باندې یو سلسله شیان دي چې یو کلیوالي نظر دی مخکې چې دوست خپله قصه وکړي چې څنګه د امر بالمعروف کس ډېر ښه خلک دي، خدای دې خیر ورکړي، هو ښه خلک دي، وطن یې آزاد کړ، دې وطن سره دې لایق، اما دولتداري په دغه اصولو چې دلته اوس روانه ده زما به منې زما قاعده به منې زما چوکاټ به منې د تعلیم دیدګاه به منې بله دی که وویلې مشکل لري او دا مشکلات شته دي. عفو راغله اما زه دلته مستندات کوم چې د دې نه تخلف شوی دی، څوک به راته ووایي چې ته د کوم ځای نه راغورځېدلی؟ دا وطن کې جنگ شوی دی، دا وطن کې طرفګنۍ شوی دی، دا وطن کې بېګناه انسانان وژل شوي، دا وطن باندې بمبادمان شوی دی، دا وطن ته د بمباد دپاره چا لاره ښودلې ده؟ اما عفه دې وکړه، خو چې عفه دې وکړه تخلف شوی دی، موږ انتقام نه اخلو. اما کوم متخلف په ملای عام کې مجازات شو چې ما خود ته عفو کړی و تا څنګه دا سره تا سره رانیول دی او په وهلو کې دی ملک؟ دلته یو سلسله عمیق شیان دي چې زه ډېر ځلی ډارېږم چې نشم ویلی نشم افاده کولی، داسې مختلف ابعاد لري چې مشکلات لري. او بخښه زما د څومره
ډېره مننه، سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. خوشکور بدن یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیښنې ازادي رادیو.
خیر سمنه وروره، اول تا ته د استاند المنوس سلامونه وایي.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ تاسو ته د طالبانو دا دوره له تیری سره څومره متفاوت ښکاری؟
خیر سمنه، په تیر دوره کې خو موږ مشته یا کیږه هغه څنګه موږ زبانان او نوی زبانان وو تر طالبانو مخته تر تیر تاریخ مخته تیر به امنیتي و اول و پاتکان او چینو نو مجاهدینو په نامه باندې خلک شکول بیا چې طالبان رالو امارت رالی نو ډېر ښه امن رالی ډېره ښه کراري وه. بلکې زه د زابل ولایت د شمرزور سرحدي ولسوالۍ د پاکستان سره په خرشه باندې پراته یو.
ښه بله، او اوس تېره دوره چې اورېدلې یم د میالیدلې د له دې اوسنۍ سره څنګه مقایسه کوئ؟
نو هغه دوره کې خدای و دلته تاسو راندرسته باندې سوال وکړئ تا ستا پر یاد کړي. هغه دوره کې خدای و چې نه امر بالمعروف وعلى معلوم وي نه نظامي کې معلوم وي نه ملکي کې معلوم وي، دا مثلا ترادي بازار کې د ګمرک مسؤول و د ګمرک مسؤول لین و دغه به شواس په بازار کې به خلک په لښتو باندې انځو ته نه راغلي. اوس خو د هر شي خپل مسؤولین معلوم دي، د امر بالمعروف وعلى معلوم دي، بل کار نه لري، بس په خپل امر بالمعروف کار باندې مشغول دي. نظامی ته د نظامی په ملکی باندې کار نه لري، ملکی په نظامی باندې کار نه لري. نو اوس خو ډیر کار کوي، ډیر کار کوي، هر څه پوسټ چې ورته له تاسو پوښتنه وکړي بخښنه نه دی درڅخه غواړي. نو اوس خو ډیر کار کوي د ترابط تیر تاریخ، خو ډیر کار کوي د خلکو سره ډیر سر ویاکړي، هغه که امر بالمعروف علی که نظامی که ملکی، و چاته بیا ځای زهرېدل نه وښيي.
او نیمګړتیا څه درته ښکاري تاسو ته؟
نیمګړتیا دا یو نیمګړتیا چې چې مکتبونه یې بند کړي دي او کار په وطن کې نشته. دا یو نیمګړتیا چې ستا بله یو نیمګړتیا زما په شخصي نظر باندې یو نیمګړتیا هم نشته. کې صاحب
وي اورېدونکی شته ځان راو پېژنه یې ازادي راډیو
سروان صاحب محترمه تا ته سلام او د تا اورېدونکو ته سلام وایم. همدرد من لغمان.
مهرباني کوي همدرد صاحب. همدرد صاحب دا اول پښتن له تاسو څخه کومه ستاسو د طالبانو تیر دوره په یاد ده؟
بله په یاد مې ده.
ښه، اوس نو خبرې وکړئ، تاسو دا دورې کې ریسې شم مقایسه کړئ سي. مهرباني.
زرا سروان صاحب تیر دوره کې خو ټول دنیا ته پاته و کنه چې هغه کارونه اوس نسته چې کم دی مخکې هغه کول کنه، لکه ګیره په زور پرې خودل او په موسیقي جدي پابندي او مثال منځونه په خلکو کول کنه. خو زه سروان صاحب خپل هم یو ولسي وګړی یم کنه، یعنی یو ډله کې هم دی، نه تېر حکومت کې وم او نه دېر حکومت کې یو نم کوم د کور غړی پکې ده. خو زه چې اوس کوم نظر کومه کنه، دغه ولس چې کوم ده دا خلک دا بیخي یعنی تم په دې باندې کانی کنه خبرې سي، مطلب افغانان د ټولو ملکو قانون ډېر په نرمۍ سره مني کنه او ډېر په پابندۍ سره مني، خو که د خپل ملک قانون ته درناوی دی نه لري په دې د مان اورېدونکي نه خفه کېږي. نو راځم دې ته کنه چې دا اوس فلحاله موږ خپل زه په کلي کې اوسېږم او مطلب کلي هر چېرته کلي دي، یعنې که درته ویم چې درې نیم سوه کوره دي او اعلان وکړي پلاستیکار کې کنه، لکه اذان هم اعلان ده د مانځه لپاره یو خبرداری ده، خو که د مواد لپاره اعلان وکړي ووایه کنه چې دوه دوه کیلو غنم د سړي په سر ورکو، نو په جومات کې به درې نیم سوه کلی ده، نو بس اووه سوه کسان به حاضري او په جمع کې له شلو له پنځلس کسانو نه زیات نه وي. نو داسې هم په کار نه ده، خیر ده که دوی پابندي نه کوي، نو دغسې کارونه لکه د امونځ کول. اوس ګوره طالبان ولاړي موبایل دکانې بس ورځه فلم اچي ځان ته مثال دی خبرې کاني اچي او نعتونه اچي، هغه نه کمپیوټر والا ته څه وایي نه تا ته څه وایي. نو دې نه اوس کنه کله جما زړه دا غواړي سیاره زه د امر بالمعروف ته درخواست وکړم چې وروره دغه د ماښام اذان کېږي د مازدیګر اذان کېږي، هغلته جومات نه دېرش ګزه خو خلک ناست دي او بس دېس د مانځه کیسه کې نه یعنې دا زه درته د خپلو سترګو لیدلو خبره کوم، دېرش متره جومات ته خوا ناست دي لډو به کوي خو جومات ته نه راځي. نو اوس امر بالمعروف وظیفه دا ده باید رایه ولي
صحیح. ډېره مننه، ډېره مننه، کور ودان
باید چې کنه د خپل حکومت قانون ته باید موږ
درناوی
وکړو، هر حکومت چې راشي باید موږ درناوی وکړو، اسلامي حکومت باید درناوی وکړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ. له نور اورېدونکو منندوی یو، اورېدونکي لرو تاسو مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
اسمه سروان صاحب سلامونه تاسو ته، هم د ازادي راډیو ټولو کې درمن اورېدونکو ته لادي وکړي چې شبه تاسو له هغه تعلیم.
ډېره مننه
سروان صاحب، محترم مرغ لري.
بله صاحب، تاسو ژغ لرو، مهرباني کوئ.
مننه، الله مو خوشاله که ډیر شایسته موضوع متاکل ده. سروان صاحب محترم، مخکې کلونه خو نو زاغه بخښه شروع ما خو هغه دی مجاهدونو تیر دوره نه یادې خو د خلکو د وینا څخه چې مثال د خبرې تیر حکومت کې دی او ته سختی کولې، یعنی وس نسبت هغه کسی چې خلک یې مشته اوس د حکومتداری دا وس چې ګورو وس ډیر ش نرم سلوک کوي د خلکو تر. محترم سروان صاحب، که در تو احمد امر بالمعروف په بخش کې وس اکثر خلکو دا پیشکریما خلکو چې مثال هغه بچی د دوی په یاد وي امر بالمعروف پاله په خلکو باندې دوا ځال منځونه کوله، مثال په مټر کې روان و دا کښته به کړو ځا بل منځ کړو بل ځا بل منځ باندې کوي چې مثال خپل منځونه وکي. نو وس خو ډیره شایسته حکومتداری روانه ده، تیر حکومت د کسې چې خلک یې دا وس سیمج وینو ډیر ښه سلوک د خلکو سره کوي، خلک هم اسما سروان صاحب محترم ډیر دینه خوشاله دي. نو تر دغه بون دینه خوشاله سي که په خپل دغه کې پالیسی کې تر نرمه شاولي د خلکو سره سروان صاحب محترم شل کاله د خلکو خپل په کورو کې مجاهدین تظاهر کړي وو، نو ښه نرم سلوک امر بالمعروف پالای کی مثال د خبر نور اوزو والای نور مسولین د خپل ولس سره ښه نرم سلوک وکي، ان شاء الله در دې له محترم سروان صاحب خلک دینه خوشاله کیږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. سعیدی صاحب تاسو غوښتل څه ووایست؟ مهرباني.
ما د دې ورور چې وپوښتم چې آیا د قانون په نامه څه شی پیژني چې دا خلک چې د محتسب په نامه یا د بل په نامه راځي، دا کوم قانون لاس کې لري چې هغه تطبیقوي که نه؟ هېڅ خوښه وه. تشکر.
بله، لیکن سعیدی صاحب دوی یوه خبره وکړه چې وایي د تیرې دورې او دې دورې ترمنځ دا فرق شته چې تیرې دوره کې البته د دوی قانوني وبولی چې هر سړی محتسب و، هر سړی امر بالمعروف و، هر یوه یې کولی شوی خلک په لښت ووایي، لیکن دا دوره هر څوک معلوم دی. مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنې. آزادي راډیو
ارمان، سلام علیکم. تاسو اوریدونکو میلمه ستاسو سلامونه وایم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
هغه د تیرې دورې و د تیرې دورې فرق دغه دی چې یو څه نرمي خو یې په راویستلې ده، په مګر یو توپیر چې ډېر دی دغه په تیر دوران کې زموږ په یاد دي چې یو غل به معنا یا به ګیر سو هغه به په جزا رسېدی په هغه دوره کې، او نه به غلاوې کېدلې. مګر اوس خو یو غلاوې ډېرې دي، او بیا چې ګیرې کې بس بیا دومه ورځ یې لای غل نه مجازات کېږي، بس وایي شاید راولو. نو شاید یې څوک چې غل چې غلا کوي شاید به غواړي ناروا چې ناروا کوي یو څوک هغه به شاید ورته ولاړې. نو داسې خو نهشي کېدلی. دوی بس لاسوی د قاضیانو دغه خبره ده چې وایي شاید راولي شاید.
لیکن فکر نکوي چې د یو چا لاس پرې کول تیر ځل خو به داسې و چې یوې محکمې بې فیصله وکړه یا یو قاضي د یو چا لاس به یې پرې کړو، اما سم تحقیق به په هغه برخه کې نه و سوی، یعنی درې ګونې محکمې به فیصله نه وکړې.
خو هغه چې خو به یې مګر خو اوس چې دی اوس دغه یو د غلا مسله چې ده دغه د غلا د غله کار نه کېږي. نور بلا نور هره کوم به نور کارو کې اسانتیاوې راویستلي دي د تېر د حکومت و د دغه ده فرخسته ډېر فرخسته.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، بیا به میلمنو ته ورشو. مهرباني کوئ.
سروان صاحب السلام علیکم ورحمت الله. عبدالحی محمد احمد کنداد ولایت نرمت سلامونه وان چې ما راغله. رسول صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سروان صاحب اچر دوران نه داس په یاد لکه دا وستا سره خبرې کوم. اچر دوران چې طالبانو کابل ونیوي مر کابل ته ولاړو په خدا باور وکړه. دا د جادای میوان نه دا په سړک باندې د قانون پراته وسوځل او کابل سوځل او در بدر خاک په سر وګړه سیار باندې راړي او بل دوه نه پارک کړی د څو پارک ته وکړي. خو جنگو هغه پنشیر واغ کې هغه مړی و چې ځان و دا وای څو چې راوړل په تارو کې دا مړی راوړل دا شهیدان راوړل دا قدم را کېدل دا بدل څه شي څو هغه بارته مش دا د دوه دورې دوه نه پارک کړی دی ګوره د چیر دورې د جمهوریت په لکو خلک په لکو خلک مامورین او نظامیان او سرنوالان او قاضیان او د خلک د پیژنم په خدای باور وکړي چې د واسط د بربرات هبل هغه ژوند دې د ګوره مومیا په څیر دا هغه دا هغه پارک دا کړی دی او بل پارک دا سروان سب ګوره طالبان چا څه کول طالبان کله راکله طالبان خپل سبقان ول دا د خلکو د لاسراله د خلکو د لاسراله چې کابل شپکی یا اوس په دا چیر د ورکه په میلیارډو ډالر یو په ترکیه او په لندن په امریکا کې ناشته سره ته باچم ولې
ډیره مننه. اوس دا بیا بل موضوع دی. د چا څوک چې دوره تیره ده دغو په اړه خبرې نه دي. د طالبانو دو دورو په اړه خبرې کو. کور مدن چې ټلیفون مو کو. سلامت اوسئ. زموږ بل میلمه د سیاسي چارو نظر خاون نثار احمد شیرزاد دی. شیرزاد صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. تاسو د طالبانو دا دوه دورې چې یو په 1990 کې و او یعنی پیل شو او بل په 2021 کې پیل شو، دا دوه څنګه مقایسه کوي؟
صاحب سلامونه ونی کړی تاسو ته محترم اوریدونکو اوریدونکو ته او تاسو تحقیقي همکارانو ته. دوه دورې لکه چې دوه دورې مخکې طالبانو او اوس دغه دوه درې د کالج اوس تیر شوي ده، خو خامخا یو څه یو تفاوت لري. زه فکر کوم چې هغه 15 کاله اوله دوی ماموریت و چې یو لاره دورې کې د امریکایانو راتګ ته، او هغه وخت خو ټکنالوژي هم دومره نه وه او افغانستان خلق دومره امکانات هم نه درلود. کابل خارم دیر وران و او خلق دیر زوریدل و وستل و او کوم ظلم چه د مجاهدینو په وخت په خلکو باندې شه و خلق یو هیله درلودل چې طالبان د زی یو ښه فرق راځي د دې په ژوند کې او برعکس چې طالبان دا غي داسې عملی وکړل چې طالبان بیرته شکر وویستله په همغه مجاهدینو بیا زیاتی په څومره چې زیات وخت تیر شو تر 15 کاله پورې بالکل خلق په پوزه ورسېده چې خلق وایي چې راځه که هر څوک راځي دلته راشي خو موږ د دغه ډلې نه موږ ځان خلاص کړو او تاسو وګورئ چې هغه وخت هم همداسې وښوس لکه ښځه په دې چې دېرته د دغه نه د په لمونځ او دغه هغه وخت خلق یو وخت لمونځ په درې زره څلور زره یې کوله ظلم زیات و اوس لږ فرق راغلی ده خو اوس هم دومره نه ده چې لکه موږ حساب وکړو چې هغه مخکنی طالبان بدل شوی ده اوس دوی لکه ټکنالوژي باندې خبر ده اوس مطبوعاتو ته دوی ازادي ورکړې ده هغه وخت مطبوعات بالکل آزاد نه و اوس مطبوعات لږ آزاد ده مطبوعات خبرې کوي تصویري بحثونه شته لږ په مدنیت سره دوی کوشش کوي یو شکل د مدنیت تمثیل وکړي خو بیا مدني نه دی شوی ده اوسه پورې او به یو خبره کوي وکړو په یو ټکي باندې طالبان هغه وخت هم د استخباراتو کړی و د استخباراتو دپاره کار کوله اوس هم استخباراتو دپاره کار کوي هغه وخت هم دنیا دوی په رسمیت ونه پېژندله یو څو هیوادونه وو چې پاکستان او عربستان و او امارات و اوس خو بالکل څوک دوی په رسمیت نه پېژني فرق یې همدا ده چې هغه وخت هم استخبارات ته کار کوله اوس هم استخبارات ته کار کوي هغه وخت هم دوی ښځو باندې پابندي لګوله اوس هم پابندي لګي خو دا چې شل کال یا 15 کال افغانستان پرمختګ درلودله دوی بیرته افغانستان سل کاله وروسته یې واچول او دوی په خپل افکار غواړي چې افغانستان څوارلس کال وروسته ته راوړي چې دا د افغانستان د خلکو
ډېر مننه شیرزای صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب سعیدی اوریدونکو مو وویل چې په تیره دوره کې به طالبانو د خلکو لاسونه د غلا په خاطر پرې کول قصاص هم ډېر زیات و غازی سټډیوم به هره ورځ کنو په اونۍ کې به یو وارې د قصاص لپاره ځانګړی و اما دی وایي چې دا ځل دا کار نه کوي او د شاید هم انتقاد درلود چې ولې نه کوي او چې نه کوي او ځکه غلاوې هم ډېرې دي په دې اړه څه وایست؟
مننه. زه د یو ملا په توګه، زه د یو حقوقدان په توګه، زه د یو قاضي په توګه او زه د یو وکیل مدافع په توګه د دې بحث لپاره مستقل بحث ته ضرورت لرم. اما په قرآن کریم کې چیرته یو سلسله حدود یا په نصوصو کې هغه حدود چې په اصطلاح په ګوته شوي دي د هغې د اثبات دپاره دقیق شرایط ایجاد شوي دي. شرایط که چیرته دا شرایط نه وي الحدود تسقط بالشبهات، حدود په شبهو باندې ساقطیږي. دا تصور چې یو څوک په یو کونج کې د چا سره ولیدل شول او هغه راوړي د زناکار په نامه باندې، دا د قرآن کریم د صریح نص نه خلاف دی. که چیرته تاسو څلور عادل مسلمان شاهدان پرانه واستل قرآن کریم کې وایي او د څلورو تنو شاهدي ور نکړله، هغه چا چې دا تان یا دا تهمت په چا وارد کړی دی مباشرتن د اتیا دوری ووهل شي. یعنی د اثبات دپاره څلور عادل چې داسې لیونه سړی داسې بیابه سړی ته ماته وکړی چې د څلورو عادلو مسلمانو مخکې داسې رقم باندې دا عمل شدید اجرا کړي لکه د سلایي لرګی چې په سلایي دانی کې دي. د دې حدودي جزاګانو فلسفه د اسلام په دین کې مخکې د دینه چې د حد تطبیق لپاره یې دا د تربیه لپاره ده، دا د وقایع لپاره ده، دا د انذار لپاره ده. دا چې دلته او هلته په غازی سټیم او په بل ځایونو کې لا هغه وخت کې تطبیقېدل او هغه شکلونه چې موږ په ویډیوګانو کې ګورو په صریحه توګه د اسلام د اصلي روحیې نه په خلاف و. دا چې او څوک دی راشي اول خوشی کیږي، زه فکر کوم دا یو نو پیشرفت زپکی وینم.
ترسو چې یو څوک په امغه نهایي شکل باندې په امغه شکل باندې چې د اسلامي عقوبات په اصطلاح په اثبات لپاره ترتیب شوي دي په امغه شکل باندې ثابت نشي انسان بې ګناه دی. د توقیف مسله هم جزا نه ده. توقیف یا نیول مخکې د حکم د نهایي د محکمې نه دا یو تدبیری امر دی چې متهم د عدالت نه فرار ونه کی په شهود باندې تاثیر وارد نه کی او په عمل جرمي کې تکرار په اصطلاح نه ولي درغیر د هغې نه که چېرته دا شیان نه واقع کیږي انسان ضرور نه دی چې مخکې د حکم د محکمې نه حتی بندي کړی شي. دې خاطر باندې موږ د فهم د عدالت اول خو په تلویزیون او په مطبوعاتو په میډیا کې عدالت نه کیږي. د عدالت سمبول هغه په اصطلاح یو خانم دی چې سترګې تړلې دي ترازو په لاس کښې ده. د عدالت په محکمه کې چې چا په ترازو کښې څه واچول هماغه خواته عدالت دي. عدالت په دې دنیا کښې هغه مطلق عدالت چې څوک توقع کړي نشته دی په الهي دربار کښې مطمئنن چې شته. په دې خاطر باندې د عدالت مسله ډېره جدي مسله ده. دا ورور چې په اصطلاح ینه ناراضه دی زه فکر کوم دې ته په کار دي چې د عدالت په مفاهیمو باندې دقت وکړي او قضایا په انفرادي شکل باندې باید بررسي شي. او دا په دې ځای کښې ما عمومیاتو خبره وکړله د دې عمومیاتو د عدم تحقق په صورت کښې موږ عدالت نه شو کولی. مطمئنن د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کښې د سرقې حد د یو کال دپاره معطل کړی شو. په دې خاطر باندې معطل کړی شو چې خلک وږي وو خلک ډوډۍ نه درلودله. دا د اسلام وی عقوبات او د اسلام نظم دا تر ډېره حده پورې یو د بل پورې رابطه لري او که چېرته په هغه درست شکل باندې عملي نه شي سبب د ډېرو مشکلاتو او تکالیفو کېږي په ټولنه کښې. دې خاطر باندې د دې ورور معلومات باید تکمیل کړی شي او په دې قسمت کښې سرسري برخورد کول دا د انسانانو د مرګ او د ژوند او د معیوبیت خبر ده.
سلامت اوسئ شرزی صاحب. تاسې مخکې ویل چې په ځینو برخو کې طالبان بدل شوي دي مثلا د رسنیو یادونه مو وکړه. آیا فکر کوئ چې طالبانو له تېرې دورې تجربه ترلاسه کړې ده چې په دو برخو کې تغییر کړی ده او که نه خلک ډېر بدل شوي دي او دوی نشي کولی چې هر څه همغه بېرته پخواني حالت ته یوسي؟ یعنی د 1960 کال ته هر څه بېرته هلته یوسي. خلک بدل شوي دي او اوس نشي کولی چې هغسې تغیرات راولي.
لکه چې تاسو وویل رښتیا یو خو خلک هم بدل شو. بله خبره چې دوی هم په دغه 40 کاله جمهوریت او دغه درې کاله کښې او د دنیا د پرمختګ په حساب دوی هم بدل شو. په دغه 40 کاله د دوی لاسونو کښې موبایل راغی، دوی ته لپټاپونه ورسېدل، دوی یو مدنیت کې چې په افغانستان کښې وو دین یو برخه واخیستله او مستفید شو. خو دا په اصلي شکل د خلکو یا خپل ځان دپاره د استعمال دپاره دوی ګټه وانخیستله. که دوی لاس ته موبایل راغی خو د دوی حیثیت بدل نه شو. که دوی لاس ته لپټاپ راغی یا دوی انګلیسي زده کړه یا دوی لار عربي وادونو ته لار خو د دوی فکر بالکل بدل شوی نه ده. فکر همغه فکر ده لکه چې ما مخکې وایم چې دوی ډېر 40 کاله مخکې هم دوی قانون نه درلوده، دوی مدني قانون نه مني. دوی د افغانستان اقوامو سره رښتینې یو آشتي نه لري او رښتینې ورورولۍ نه لري. په خوله یو ده او په عمل بل ده. دا په خپله ژوته ښکاره خبره ده چې معلومیږي که طالبان که څومره دنیا فرق وکړي، دنیا بدل شي، دنیا تغییر کړي، طالبان همغه طالبان ده. دغه بدلون چې دوی په اصلیت باندې تغییر رانغلله. موږ ګورو چې دغه درې کاله دوی په قدرت کښې ده، دوی مدني قانون نه مني، دوی دنیا سره یو تعامل نه لري، افغانستان خلکو سره تعامل نه لري، دوی قانون نه لري. دوی چې د قرآن شریف نه خبرې کوي چې قرآن زموږ قانون ده، دوی په هغه قرآن باندې عمل نه کوي. په دې چې قرآن کښې ویلي ده اقرا نه دی ویلي ده چې نر ووایه یا ښځې ووایه، هغه اقرا په خلاف ده. دوی د قرآن په خلاف عمل کوي. دوی هغه خپله یو فرمان دی په عمومي چې اعلان کړی ده په هغه باندې پابند نه ده، په هغه باندې اعتماد نه لري، په هغه باندې عمل نه کوي. مون ګورو هر اوراس دلته قانون نشته دوی خلک نیستی او په زندانونه یا چوي دا دوه د یو ورځ مخکې مو ولې دلته یو کس د جاوید کوهستانی په نوم هغه درې کاله دی هغه د فرمان یافه د خوا د مالته پاتې او مالته کې اوسېدل سیاسي فعالیت هم نه درلودل هغې ونیوله ددی سربیره په زرګونو نور کسان اوس ددوی په زندانونه ده په هغه زندانونه چې یو قانون د زندان نشته قانون د جزا نه ده او دوی که وایي د قرآن په حساب عمل کوي دوی خو د قرآن ته هم اعتماد نلري قرآن کې قرآن د پاره هم دوی عمل نه کوي نو دوی په کوم قانون پر بنیاد باندې دوی خلک په زندانونه اچوي دوی خلکونه تحقیق کوي نه پوهېږم چې دوی محکمې څنګه بیا فیصلې کوي دا پر کوم بنیاد او دوی ملایان او دوی قاضیان چېرته په محکمې کې دوی ته ولې نه وایي که تاسو دغه سړی د قرآن په مخ د قانون په مخ تاسو محکمه کوي خو یو بل ځای قرآن ویلی ده چې خلکو ته اجازه ورکړه چې تحصیل وکړي زده کړه وکړي نر او ښځې ته اجازه ورکړه دا هم د قرآن خبره ده دی په حساب تاسو ولې عمل نه کوي خو د دوی ملایان او قاضیان هم بیا خاموش ده دا په خپل معلومیږي چې طالبان هیڅ بدل شوی نه ده دنیا بدل شوی ده د افغانستان خلک بدل شوی ده ښځې بدل شوی ده نارینه یې بدل شوی ده موږ ولیدله چې ښځو د دوی په مقابل کې ودرېده که نه
بله
دوی یو بدلون دا یو لویه بدلون
ډېره مننه شیرزای صاحب کور ودن ډاکټر صاحب سعیدي په تیره دوره کې طالبانو القاعده ته پناه ورکړه د القاعده مشر میلمه و او د همغه په خاطر خپل رژیم هم قربان کړ لیکن دا ځل فکر کوي چې دوی له خپلې هغې تېروتنې درس اخیستی دی او دا ځل دغسې یو کار نه کوي
خدمت از وکم چې په طالبانو کې لایدی رهبری ده متوسط قمندانان دی او سفوت دی دی دریو وار په برخه کې باید دی دوله اصطلاح نتیجه گیری وشي مطمئنا هر څه چې وشو د پاکستان په کې څومره لاس و د خپل طالب مشرانو په کې څومره لاس و کاملا په بعضي موارد کې متفاوت دي دا ظاهر کې چې دی دلته و هلته د القاعده په مقابل کې اعتراضات کوي یا مثلا هغې سرکوبوي دا عامه خبر نه ده په بعضي مواردو کې کېږي په بعضي مواردو کې مشترکاً کار کوي دا د دې دپاره یو نهایي ځواب پیدا کېدل سخت کار دی زه فکر کوم چې لا تر اوسه پورې په بعضي مواردو کې همکاري شته اما په بعضي مواردو کې همکاري نشته د دې ته یو ځواب ورکول قاطي ځواب ورکول سخت کار دی مننه
سلامت اوسې کور ودان شیرزای صاحب تاسو ویل چې په تیره دوره کې یوازې څو هیوادونو د طالبانو رژیم وپیژندو دا سلیمونه پیژندو فکر نه کوي چې د تیرې دورې تیروتنې د دوی سبب شوي چې دا دوره ټول هیوادونه له احتیاط کار واخلي او ژر د دوی حکومتونه پیژني کنه په لومړي ورځو کې دوی د نجونو ښوونځي نو بند کړي دوی ډیر معتدل روان ول په لومړي کې او هغه وخت چې کچرته دوی په لومړي دوره کې هغه افراطی کارونه نه وای کړي نو دنیاوالو به لاجلې کار اخیستې او د دوی حکومت به په رسمیت پیژندلی وو که څنګه
سارا صاحب زه فکر کوم چې نه دا یو استخباراتي لوبه ده چې طالبان او دوی استخباراتونه په لاره اچولې ده هغه ځلې لکه دوی نوې و یو بل ماموریت درلوده یو بل وظیفه درلودله ضرور و چې پاکستان د دوی ترمنځ بالکل ښکاره ودرېږي به امارات متحده عربي یا عربستان سعودي دوی سره بالکل ښکاره ودرېږي او دا ځلې دغه استخباراتی ماموریت یو ځینې بدل شوی ده دوی غواړي بل شل ته کار وکړي هماغه خبره ده هغه وخت هم دوی خشونتیې کوله اوس هم خشونت دي هغه وخت هم همدغه یو استخباراتي وظیفه درلودله دوی یو پروژه و د امریکا د راتګ دپاره لاره هواره کړه دوی اوس هم یو برنامه ده چې استخباراتونه دوی ته وظیفه ورکړې ده چې دوی هغه خپله وظیفه هم اختوري څه چې استخباراتونه دوی په حساب فیصله وکړي او وظیفه ورکړي دوی هماغه عملي کوي
یعنی دا واضح نه ده ستاسو خبره یعنی کوم استخبارات او ولې باید داسې وکړي
خو تاسو وګورئ چې دغه دغه ترګر ایدل چې پیدا شوی د ټول دنیا په یی د تر شا امریکا دا او ناتو ده خاص امریکا پاکستان
څنګه تاسو په اساس وایس امریکا ورسره شل کال جنگ وکاو او تاسو دا ادا کوي
وګورئ دا خو یو بلکل ښکارا خبره ده چې تر څو چې لوی استخباراتونه چې مو وایو امریکا پر راس کړه لوی استخباراتونه ونه غولي دغه ترګر ایدل فعالیت نشي کولی تاسو وګورئ اوس ما په فیسبوک یو پوسټ کړ چې په څو میاشتو کې رئیسی وزیر د خارجه ایران دغه اسان نصر الله یا د حنیا څنګه دوی د منځ
نه لکن ګورئ وبخښئ تاسو داسې ادعا کوئ چې تاسو پوهیږئ لکن ګورئ د روسیې غوندې هیواد نه پرې پوهیږئ چین نه پرې پوهیږئ پاکستان او ایران نه پرې پوهیږئ هغوی دغه هیوادونه چې له امریکا سره مشکل لري هغوی له طالبانو سره ډېر نږدې دي او په دې نږدې دي چې طالبان ورته د امریکا مخالفان ښکاري
ګورئ سروان صاحب روسیا هم پوهیږي چین هم پوهیږي ټول پوهیږي چې دوی هغه لوی استخباراتونه سره لاس لري خو دغه هیوادونه اوس هم په دغه درې کاله یا دېنه مخکې هم کوشش کوله چې د دوی په منځ کې نفوذ پیدا کړي او دغه د دوی هغه جنګي ماشین خپل لاس ته راولي روس هم په همدې کوشش ده چین هم په همدې کوشش ده تاسو وګورئ اول وخت میاشته کې چې دوی لاره په اول کال دوه کال دویمه کال کې روس او چین دوی ته ډیر کار کوله او چې روس کوشش کوي چې دوی سره والی کې ونیسي همدا خبره ده چې امریکا هم دوی سره دوی حمایت کوي روس هم غواړي چې دوی یو شان ته خپل ځان خواته راوړه وکاږي دوی منځ کې نفوذ ولري دا لوبه افغانستان خلک هم پوهیږي او تاسو وګورئ چې شل کاله سلامت امریکا راغی افغانستان ته د دغه توریزم د مقابلې په نوم او بیرته چا څه وکړه همدغه امریکا و چې دوی بیرته په قدرت کې ورسوله وخامه
خامی امریکا دوی بیا دغه نه وای خیر نورم بیا د ټوله دا نظر نه لري کړي شی او شمیر خلک تاسو سره هم نظر وو سی سیدی صاحب ځینی خلک وای چې طالبان بدل شي نه دي امغه طالبان دي چې تاسو هم مرته اشاره وکړه او وای چې دوی غواړي چې بیرته امغه افراطی کارونو ته چې په اوله دوره کې کول په تدریج وګرځي یعنی امغه کارونه که اوس په دې ورستیو کې بجو ګورو د امر بالمعروف قانون دا ورستی په نظر کې ونیسي دا تر هغه مخکنی دورې هم شدید دی څه وایي تاسو
طالب بدل شوی طالب نه دی بدل شوی په دوه کې دا څه خبرې جناب خلیل ذات بل توهل تکولی دا د دې په نتیجه کې دی چې دی د اسلام او د طالب د ایدئولوژیکي برخې نه خبر نه لرو کچته طالب په هرون په یو شی باندې باورمند وو دا خبره کول به د انصافي چې طالب ولایاز د قران کې انما یدان من یان من طالب د اسلامي اصولونو خپل برداشت لري اکولي مفتي خپل برداشت لري د همغه په تطبیق کې پرونو کار کوي او نه هم کار کوي دا چې په یو سلسله فرعي مسائلو کې دلته وهلته تر یو حده پورې په اصطلاح درایت ښکاره کوي اوس د تیر په تفاوت باندې دا په هغه مبدا کې هماغه چې تاسو ورته اشاره وکړه تغیر نه راولي طالب په یو عقیده او په یو ایدیولوژي په یو نس په یو برداشت باندې باور لري او د هغه تصدیق لپاره کار خپل ایماني او وجداني وجیبه غنی په همدې خاطر باندې ځن نړیوال ټولنې ته وایم چې تاسو ول طالب تبدیلوي چې د جنکو تحصیل د داسې کی که حقیقي د جنکو आवाज د داسې کی یا حقیقي د خزو आवाज حرام وګړي که حلال دا اسلام مفتی ورکړل زمنګ مرکزی سوال باید پدې کې نه وي پدې خاطر باید پدې نه وي چې هغه په یو شی باندې باور لري د هغه نه تخلف ورته ګناه کوي ها چې خبره دلته ده خبره مرکزی مرکز د بحث په دې کې ده چې ته په کوم مشروعیت خپل روایت د په دې ټولنه او زما په لور تطبیقوي ته د اول مشروعیت واخلې بیا د شپږم ځم چې د اول ځم مکتب وته دا ستې مرکز سوال باید مطرح شي متاسفانه زه ځان مقصر ګڼم چې نشم ویلی نړۍ ته دا مطلق نشم رسولی چې نړۍ باید طالب بدله نه کړي. نړۍ باید طالب ته ووایي چې ته غیر مشهور یې، ته د ټوپک په زور راغلی یې، تا خپل روایت د ټوپک په زور تبدیقیې مشروعیت نه لري.
نړۍ څنګه ډېر هیوادونه شته چې د ټوپک په زور راغلي دي، ډېر حکومتونه شته البته په نړۍ کې، نو کوم یو ته به ووایي نړۍ لیکن پیژندلی دي په رسمیت؟ صرف دغه مسله نه ده، یعنی د طالبانو مشکلات چې دي له نړۍ سره هغه تر دې ډېر زیات دي، یوازې دا نه ده چې په ټوپک په زور راغلي. تاسې یوه خبره وکړه قاضي صاحب،
استدلال چې ویل کېږي په عربستان سعودي کې هم دیموکراسي نشته او په دوبۍ کې هم نشته، هغه جدا تاریخ، جدا جغرافیه او جدا شاهي او جدا سیستمونه دي. هلته هم بیا دا
منظور صرف د سعودي او هغه شاهي حکومتونه نه دي، هغه حکومتونه دي چې د کودتا له لارې راغلي دي. اما زما یو سوال بل و، تاسو ویل چې طالبان بدل شوي نه دي، لیکن د طالبانو ځینو مشرانو چې په دوحه کې وو خبرې کولې له نړیوالو سره، مرکې کولې له رسنیو سره، هغوی د ښځو د کار، د تعلیم، د هر څه ملاتړ کوو، لیکن ځینې خلک وایي چې طالبان ټوله یو لاس نه دي. د دوی هغه مشر هغه او د هغه په شاوخوا کې راټوله حلقه هغه افراطي ده، نور دغه څه فکر نه لري. دا نظر څومره صحیح
ده؟ زه چې کله طالب وایم هغه طالب وایم چې په عمل کې هغه اجرات کوي. دا چې اول شو چې څنګه سره هغه طالبانو چې په دوحه کې توافق کړی و هغه کابل په زور ونیو، نور ونیو، نو زه امریکا او نور نړۍ ته وایم، نو تاسو ولې د نورو سره غږېدلې چې په دې پوهېدلې چې دا اصلي خلک نه دي؟ زه د طالب هغه مشرانو ته چې اصلاح طلب دي او سم په وزارتونو کې موینان دي، چوکۍ دي، پیسې دي، حتی اخلي دې باندې ځان نشي خلاصولی چې موږ خو اعتراض کوو. نه، تمام مسؤلیت د طالب د اجراءاتو د هغو په غاړه دی چې د طالب په مشرتابه کې قرار لري، که موافق وي که موافق نه وي. په دولتدارۍ کې داسې نه کېږي چې زه ولا موافق نه وم ما خو غاړه خلاصه کړې. نه، یا په دې حاکمیت کې یې امتیازات اخلي، تاریخ دې تور یا سپین لیکل کېږي او یا نه یې. که چیرته نه یې اعتراض یا هم وکړه چا درته وانه ورېده، زه مسؤلیت په غاړه نه اخلم، زه درنه وځم. دا جرأت او دا شهامت په کار دی. په دې خاطر باندې دلته یو سلسله شان روښانه دي، په دې خاطر باندې دقت کول پکار دي. شکر سلام،
ډېره مننه. مننه سعیدي صاحب. تقریبا همدغه پوښتنه مې البته په لږ تفاوت سره په واشنگټن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي څخه کړې ده، او ورته ویلي مې دي چې ځینې وای چې طالبان په بیلابیلو هیوادونو کې واوسېدل او په دوی کې تغییر راغلی دی او ډېری مشران یې اوس د افراد پلویان نه دي. تاسو څه وایست؟
په اوسنۍ دوره کې د دوی ټول دغه تصمیمونه چې دي د هغو تحولاتو په شرایطو کې په رڼا کې نیول کېږي چې په افغانستان کې یا په سیمه کې راغلي دي. اول افغانستان بدل شوی دی، دنیا هم بدل شوی دی. دوی که بدل شوی دی، دې پاره بدل شوی دی، خپل بقا د پاره غواړي شوی. افغانستان هغه افغانستان نه دی چې د 1990 کالو. په افغانستان کې خلک پوښوي دي، تعلیم یافته دي، پکې شوی دي، ښځې نارینه تعلیم کړی دی، بیدار شوی دي او په دې پوهیږي چې څه حقوق لري او څه باید وکړي. او طالبان دې بیره دي، بیره په دې لري چې کچیرته دغه لږ شرمته کنټرول کم کی، نور په خپل حکومت کې شامل کی، خځې پیډش تحصیل وکړي، خځې پیډش کار وکړي، په نتیجه کې دوی کنټرول کمیږي او کنټرول چې کم شو خلک دوی نه غواړي، بیل نه غواړي. په نتیجه کې دوی هغه مشروعیت د خلکو د رضایت په اساس نه دی، د قوی په اساس دی. په نتیجه کې کنټرول لاس ورکړي، ځکه نو شدت زیات شوی دی، د برچ ګورش مقابل کې امکانات د مقاومت او قدرت زیاتی. د دې سمته یو لوی مسله ده. دوی فکر ولی دوی نه غواړي چې نور په حکومت کې شریک شي، ولی دوی نه غواړي چې د غیر طالبانو غیر هغه چې مدرسو راغلي دي د تصمیم گیری په پوستونو کې وي، د دې پر بیری که نور راغلل دوی خو بل څه نه لري چې ځان په خلکو ومني. په نتیجه کې دوی هر شی په ایدیالوژي بنا کوي، د ایدیالوژي په بنا باندې د قوت پر عین هغه کار دی چې کمونستان په افغانستان کې وکړ. د کمونستان چا نه غوښتل د کم تعداد و د دې دپاره خپل کنټرول وساتي، د قوې په زور یې خلک مجبورول چې کنټرول یې راځو په هر ساحه د ژوند کې. طالبان عین کار کوي، نو دغه فرق دی. هغه وخت دوی په عین زمان کې د خلکو د حمایت طرفدار و، ځکه شرایط هم دغسې ورته وو. مجاهدینو داسې حالت راوستی و چې خلک بیزاره شوي و، دوی د دوی سره مرسته کوله. په نتیجه کې د دوی په مرسته یې په اولو کلو کې ډېرې سیمې تر کنټرول لاندې راوستلې. وروسته چې نور کارونه یې وکړل، تبعیض یې وکړ، اسلام یې بل رقم معرفي کړ، خارجیان یې راوستل، القاعده یې راوستل، په نتیجه کې دا خپل قبر یې وکیند په حقیقت کې. نو دغه شرایط دي چې باید په نظر کې ونیول شي. په اوسنیو شرایطو کې دوی که لږ کنټرول له لاسه ورکړي، دوی پوهېږي چې مشروعیت داخلي هم نه لري، مشروعیت بین المللي هم نه لري، دوی بقا په خطر کې لوي. خبره دا ده چې دوی چې بدل شوي دي، په اول کې دا خبره کېدله، فکر یې کوه چې دوی بدل شوي دي، په نتیجه کې دوی حکومت به هغه رقم حکومت نه وي چې په 1991 کال کې درلود. اما مسله تنه د بدلېدو دوی پوهېږي، ژوند یې کړی خارج کې، نور اسلامي هېوادونه یې لیدلي دي، پاکستان یې لیدلی دی، عربي هېوادونه یې لیدلي، قطر یې لیدلی دی، په دې پوهېږي دنیا. او اما په عین زمان کې په داخل کې دغه ډلې موجودې دي چې هغوی فکر کوي که لږ کنټرول دغه کې کنټرول لاسه ورکوي. او فعلا لویه مسله چې دی، یو فرق را موجود دی د مشر، د مشر قوت زیاتره دی د هغه مشر نه چې په 1991 کال کې و، ځکه ولې زیات دی؟ اول دغه اوسنی مشر چې دی بتله، دوی فکر کوي چې دی یو هغه رهبر دی چې دوی کامیابۍ ته ورسول. دوم دا چې دی په لوی قوم نورزی کې نازی کې چې قومي زیاد غیدي ملا عمر دی، هوتک قوم کې کوچنی قوم و، منصور د اسحاقزیو په یو کوچنی قوم کې موجود و. اما دی په نورزو کې لوی قدرت پیدا کړی دی، او د ایران په مرسته د نورو په مرسته لوی حمایتي ډله جوړه کړې ده په قندار کې. قندار کې بل مرکز ځانته جوړ کړی دی. او بله خبره یې دا ده چې دوی فکر کوي چې دی تر نورو پوهېږي، وایي د شیخ الحدیث یم او دغه یم، نه د ملا عمر چې عادي ملا د یو جومات و یا د ملا بل یو بزنسمن، هغه نه دی. دوی بل کریډینشل د مذهبي هم لري. او دریمه خبره یې دا ده چې دی فکر کوي چې په جهاد کې تر نورو یعنی زیاته ونډه اخیستې ده، خپل زوی پکې دغه کړی ده، قربان کړی ده. نو ځکه د دې قوت دی اصلا د خپل د رهبر دی زیات قوت په تناسب د نورو رهبرانو زیات دی. په نتیجه کې قندهار اصل مهم دی نه کابل. په کابل کې به ډېر خلک وي چې دنیا لیدلې ده، فکر کوي چې باید اعتدال ته مخه کړي، مګر قندهار بیل شي. قندهار فکر کوي که دغه ډلې چې اعتدال غواړي که رامنځته شي، دوی په خپله له منځه ځي، دوی په خپله هېڅ شی نه کېږي. دا خبر را موجود
ته په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي و. زموږ له نورو میلمنو هم منندوی یم، ډاکټر صلاح الدین سعیدی او همدارس نثار احمد شیرزي څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، له تاسو هم مننه.
Nare nare khugi gi zulm nare nare